د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له هم د شیبه پیل شي. نن د سیشن به ورځ د 14 لومړی کال د غویا سور د میاشتې د 14 د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې دریمه نیټه ده. پیل د دې ساعت په مهم خبرونو کوو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي له هزار فعالانو او مشرانو سره د هغوی پر ستونزو خبرې کړې دي. هغې له امیری دا خبره بیګا په خپله ټویټر پاڼه کې کړې او د ستونزو په توګه یې د امنیت د مالکیت حق او د بشري مرستو ویش ته اشاره کړې ده. د هغې د امیری په وینا په ګډه به له دغو هزار فعالانو سره کار کوي څو د هزارو نورو زیانګالو افغانانو په وړاندې د دې په وینا د بې عدالتیو لپاره حل لارې پیدا کړي. ایران د هغو افغانانو د ریپورت یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې ده چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM د مرستیال اشکار په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه شوې ده. هغه زیاته کړې چې سږکال 2.5 لک زیات افغانان په جبري توګه له ایرانه بېرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو څه باندې 3 میاشتو کې تر 1 میلیون پورې افغانان دغه هیواد ته راوښتي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 12,500 ته رسېدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبه په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلی فریزر دغه راز ویلي چې دغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی او د ستاینه کوي. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د رایې ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوستال د فولادو پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسي ځواکونو لخوا کلابند شوي دي. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت د مۍ په لومړۍ نیټه له دې فابریکې 100 کسیزه ډله وایستل شو، خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یو خبري کانفرانس کې په پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند او خپل پوځیان له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. مودي چې حکومت له روسیې وسلی او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کوي هم د اوربند غوښتنه وکړه، خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړې. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
هغه توان سه موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش وکړو چې امنیت دایمي وي. هغه شریر کړي او فتنګر کړي چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي، تشویشونه ایجاد کړي، یو به په کلکه مخنیوی کړي.
په دې اړه مو چې آیا هغه امنیت چې طالبانو تر اوسه ټینګ کړی د خلکو لپاره قناعت وړ دی، د امنیتي او سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی دی. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي سکال امنیت ټینګ دی، خو د اخترېزو میلو خوند نشته.
در مخه چې په بازار کې به ګډ د لویو ځای به هم دریاب او هګۍ به وي د وټل به نیولو شوکیانو شوک به جوړ کړی وو.
ایران د هغو افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي او د ازبکستان زرګونه ټنه مرسته پرون بلخ ته ورسېده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوو. نن د کوچني اختر درېیمه ورځ ده. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې کړئ، راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اختر په مناسبت یې امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي چې د دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتي وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونه عام خلک مړه ټپیان شول.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړې.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپه ورځ کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړې وړې پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوې، اگر که موږ تاسې خوښی نه کړو، خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوو چې تر هغه توانه چې موږ یې لرو او د اسلامي امارت ځواکونه یې لري، کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي او هغه شریرې کړۍ او فتنګرې کړۍ چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي، تشویشونه ایجاد کړي، د هغو به په کلکه مخنیوی کېږي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړې چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمي بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څانګې د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند نافې ټاکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
په افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اصل په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټاکور وویل د اختر په دوو ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و موردل چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره یې حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتنیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد اکل د سیاسي او امنیتي چارو له پوه احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تېر شوه او د افغانستان اتمیش کې چې د افغانستان حاکمیت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي. طبیعي خبره چې د امنیت پر اوستلو کې کامیاب دي، مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بس چې مطمئن کېدل دي. هر سړی په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې بل د راتونکو لپاره ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جبهات اختارونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپل طالبان ته ورکړي دي. چې دا کېدای چې وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونه شي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
تصادف ما هم دا پختنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسنل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو لپراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت
د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي، او دلته حتی زولې سم چې دغه خلک ستاسو فنی کارکونکي چې انفجار مواد جوړوي سي، او د ډیرو خلکو د مثلا داعش نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده، دا به خلک د پیسو مقابل کې ډېر کار نه وکړي. او تاسو لیدل چې طالبان هم په خپل ځینې انفجار مواد جوړول، د بوچکول لارې انفجارات کول، په سړکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دوی هم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېد، او خلک هم پخوانی دي، دوی پخوانی دورې ډار هم په سر کې تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی، مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب د قدرت په خاطر. دلته ډېر مستقی خبرې دي، تاسو پوهیږئ چې ما ولس کاله تحصیل کړی، بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې، دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي، په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي، دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي، او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده، او ځینې په کورونه ناست دي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي، د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې
د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د طالبانو د اقداماتو په باب خپل نظر څرګندو. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي سږ کال امنیت ټینګ دی، خو د اخترېزو میلو خوند نشته. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو چې د میلو او جشنونو لپاره د دې ولایت مرکز ترینکوټ ته راغلي وو، ازادي راډیو ته وویل په تېرو کلونو کې به په اختر کې محلي موسیقي غږېده، اتڼونه کېدل، او هګۍ جنګېدې، خو سږ کال دا هر څه د طالبانو له ویرې نشته. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلې په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اورزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا تو میاشت راهیسې ولقه ټینګه کړې ده، چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پېښې پرته تګ راتګ کولای سي. خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي، خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي
ځوانم ولې ولا مزلم صاحب د ستخار وسدن کې موزه د بازکه میله درما خچ به لوړ په بازکه په کې د لوی ځای به دریا به او اګي به د ټال بنو او شو کنه شو په جوړ کړي او بس سات به منتر دلې په چې په دریا کې موږ ګډون سره کولې شو کوته ورکړلو خو سات می تیرو
مقدس د اورزګان ملت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو یم کې په جمهوریت پښپو کې او د وسامارت پښپو کې چې کوم اخترونه دي په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی. په مخ کې چې و دلته سیمایز سندرغاړي و چې هغه به دغه سازونه ژغول، هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه، او بل بدلون دا فکر راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به ودی او دغه دریا وخله هغه نستا.
دغه شهر یو بل وسیدونکو امان الله چې ترینکوټ شهر ته د میلې کولو په خاطر راغلی، ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلې د منځولو په خاطر ترینکوټ شهر ته رانسی.
که زمانو ما منلای د چیر نزان خو مرشه میلې کوله بندرونه او برسلور لارې باقی جنگیدل مثال ځوانان به دغه اوس دغه دغه شی چې ورغورځي نه دی تر هغو چې بنجش دغه لنه زده را دوی بند کړي دي. مثال دا خمار دی چې ورته ګورو راجانه ګرد سره پسې ډره جوړه کړي چې یو ځوان تیریږي دی پر خاندي که چا ژره خرلي دي پس خان پسې ډره پر جوړي مانا دونه گزاره نه ده. اوس مثال تیر نظام کې موږ به سهارالو در ماخوستم در نو بجو پرې میله کولی نن ماپشین یو ګوړی را پرې وتلم موږ ملګري ته مې وایي چې نن به مم اوله سم مم اخر س بیا به نه میله ته راځو نه خوند کوي نه د میله هسته اوس که راسې وروژانه پر ځنځ راسې وم د تلاشه ده کاش دې به ګردې سترګې مانا دی بله کم کوي چې ولې ژر خرلې ده.
خو د دغه ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا وایي چې د څښکال اختر خوندونه زیات دي. د دې په خبره چې امن دی وینه تویدنه بنده سوې ده او اختر د خپلو دوستانو سره یو ځای لمانځي.
مچ الله زده روزګان ولایت مرکز تر کوټه سولې سمې وسیدونکو یم او په خوښه دلته اخترونه او میلی وی او دلته کمربندې سمې وی چندان نه پوس نو په بازار کې نو میلی راش نه درلودي او اوس طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیم خلاص سوي دي کمربندونه مت سوي دي نو ورته روزګان ولایت مرکز تر کوټه بازار سمې وسیدونکو ډیر جات سوي دي او میلی راش لري چندان امنیت نو په ولې په خاطر چې جنگونه او پټاونه و
روزګان ولایت واکمنو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت امنیه کومندان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته وویلی چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکو پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریز میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسولینو له لورې چار چاپیره کلابنده کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلی او پیاده په دغه ښار کې اخترېزي میلې ترسره کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 10.8 شپږ مترو اوریدلای سنگ.
ایران د هغو افغانانو د ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دې هیواد ته ورغلي دي. ایران حکومت ادعا کوي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي شاوخوا 1 میلیون افغانان دې هیواد ته ورغلي دي.
ایران د هغو افغانانو د ډیپورت یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM د مرستیال اش کارل په حواله راپور ورکړی چې د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه تللې. هغه زیاته کړې چې سږکال څه باندې 2.5 لک افغانان تر دې دمه په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي، له ټکرونو بچ شوي، ډزې ورباندې شوي او په ورځو ورځو یې پلی مزل کړی دی. قاچاقچیانو د ایران بندیزونو او محدودیتونو ته له پام پرته تیر څو میاشتې د افغانستان او ایران په پوله کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او د ورځې ان تر 15,000 کسان په ناقانونه توګه ایران ته اړولي دي. اسوشیټیټ پریس په ایران کې له میشت افغان خبریال او کارپو عباس حسیني سره خبرې کړې چې وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو د هغو قاچاق وړونکو کاروبار غوړ شوی چې افغانان په سختو لارو ایران ته وړي. د شمیرو په اساس د ورځې 15,000 تر 16,000 کسان له پولې راوختي دي، ډېر یې په ناقانونه توګه. دې مسلې متاسفانه د انساني قاچاق وړونکو شبکو ته له ګټې ډک کاروبار رامنځته کړی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو 8 میاشتو کې تر 1 میلیون پورې افغانان دغه هیواد ته راوختي. ایران د دغو کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر سخت کړي چې ځینې وخت په پوله کې له طالب چارواکو سره په لانجه هم اوښتي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د راایستلو او هلته له افغانانو سره د زور زیاتي په غبرګون په افغانستان کې څو واره مظاهرې هم شوي او آن په هرات کې د ایران په کنسلګرۍ باندې مظاهرچیانو بریدونه وکړل.
ازادي راډیو اوریم. د ازبکستان زرګونه ټنه مرسته پرون بلخ ته ورسېده. ازبک چارواکو طالبانو ته د مرستو د تسلیمولو په مهال وویل چې هیواد یې له اړو افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. نور به تفصیل به له سفیالله ستانکزي واورو.
دا مرستې تر حیرتانه په ریل ګاډي کې راوړل شوې او طالب چارواکو ته وسپارل شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو د ترلاسه کولو پر مهال رسنیو ته وویل
تا 4000 تن مواد مختلف است و
تر 4000 تن مختلف مواد دي. 850 واګونونه دي چې له ارتزاقي موادو ډک دي، پکې وړه وړي وریجي او همدارنګه دارو درمل او واکسین هم شامل دي. د دغو موادو مرسته شوې ده. په بلخ کې د طالبانو چارواکو ویلي دمګړی دوی د مرسته په اړه منو بې ځای شو کورنۍ او نور مستحقو کسانو ویشي. د طالبانو د حکومت چارواکو د سیمې په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره ودانګي. د ازبکستان چارواکو د دغو مرستو د تسلیمولو پر مهال وویل چې دولت یې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره متعهده دی او په راتلونکي کې به ورته نورې مرستې هم کوي. د راپورونو په اساس د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ازبکستان دوه وارې مخکې هم له افغانانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مواد مرسته کړې. ازبکستان داسې وخت له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې چې د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له 30 میلیونو زیات کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی چې که د اړمنو لاسنیوی په وخت ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي.
السلام علیکم. د اختریز خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د هم د خبرونې لومړی مطلب چې د اختر لمانځنې ته ځانګړی دی. په افغانستان کې له سیاسي بدلون راوروسته چې کومې کورنۍ یو له بله جلا شوي اختر څنګه لمانځي؟ خدیجه د لومړي ځل لپاره سږنی اختر په کډوالۍ کې تیروي، په داسې حال کې چې مور او پلار یې په کابل کې دي. دا له هغو سلګونه کورنیو یوه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سره جلا شوي دي او د کډوالۍ او بیلتون نوی ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ او د بیلتون زمزمه له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې خپل لومړی اختر لمانځي. خریجه په اوښکو او ډک ستوني د هغو ورځو کیسه کوي کله چې له کورنۍ سره یو ځای وه. دا وایي اختر ورته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لومړی ځل دی چې مسافر یم. ما پخوا کله مسافري نه وکړې. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وی ژړل زه او ورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله ژړلې او ټلیفون می قطع کړی څوک نه شي چې زه ژاړم.
وایي تیرې په زړه وریږي او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ تر څنګ وه او اخترېزې میوې به یې په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولې.
ما مې مور ته داسې وښودله چې ګوندې مو اختر نمانځلی، خو زموږ خوښۍ رسخه واخیستل شوې، ښې ورځې رسخه واخیستل شوې. هر کال به مې له مورجانې سره تیاري نیوله، خرید به مو کول.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیې ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه را نه کړه، دا 8 میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبوره یم چې هر څه له صفره پیل کړم چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره را باندې سخته تېره شوه. کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي، خپل وطن ته تللی نه شم. هغه ځای چې هلته لویه شوم هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډیر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي. خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سږ کال فارغېده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کې دی، خو مجبوریتونو اړه کړی چې له هېواده لرې د کډوالې بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړي. هغه مور چې وایي ټول بچیانې مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منځلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام: تیر کال مو څه ښه اختر درلود. دا اختر راته خوندور نه دی. تیر کال له خدیجه جانې سره یو ځای لاړم او خرید مې وکړ. سږ کال مې اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیری میندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان مې ښه دي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو زه او د خدیجې پلار سږنی اختر له اولادونو پرته لمانځو.
فریدې رضایی اختر ته سودا اخیستې، خو وایي په سږني اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به یې تر څنګ وو، او د اختر د ورځو له هرې شیبې بې خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځانګړي ډول د خدیجې په څیر د ښځو د حقونو فعالانې او خبریالان چې د طالبانو په راتګ سره یې هیواد پریښی، سږ کال د اختر ورځې له کورنۍ لرې او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځه ډک دی. د افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لرېوالي دا درد او رنځ نه ختمېدونکی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
آزادۍ راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادۍ راډیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د خطر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د کابل په ګډون په بیلابیلو سیمو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ویل شوي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش ویبپاڼې له اوو بریدونو څخه د څلورو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو بیا بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه یې ځپلې ده، خو د نیویارک ټایمز مقاله وایي چې وروستیو بریدونو د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوستلې ده. په مقاله کې راغلي چې د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو خوابدې سویو جنګیالیو جوړه کړه. پخوانیو افغان ځواکونو او د هغوی امریکایي همکارانو هم ویلي چې دوی په داعش پورې تړلي جنګیالي ځپلې دي. خو یو کارپوه نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په داعش پورې تړاو لرونکي جنګیالي ظاهرا پیاوړي سوي دي. میډل ایسټ آی خپرونې د اوکراین په جګړه کې د افغانانو د جنګېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د متین په نوم د یو پخواني سرتیری کیسه راغلې چې اوس په اوکراین کې د روسیې پر وړاندې په جګړه بوخت دی. په مقاله کې راغلې چې اوس هغه د افغانانو د یو کوچني واحد برخه دی چې د اوکراین په جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استخدام شوی دی. هغه جګړه چې د مقالې په وینا د افغانستان وضعیت یې تر سوري لاندې راوستلی چې لا هم له بې ثباتۍ او اقتصادي سقوط مخامخ دی. په دې راپور کې لولو چې اوس مهال په اوکراین کې شاوخوا 40,000 بهرني جنګیالي فعال دي چې ډیری یې له برتانیا، امریکا، ګرجستان او بیلاروس څخه ورغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې متین تر جګړه مخکې لا په اوکراین کې وو، چیرته چې د طالبانو له حکمنېدو وروسته دی له خطر سره مخامخ افغانانو د ځای پر ځای کولو د پروګرام برخه وو. د هیله درلوده چې امریکا یا برتانیه ته به ولېږل سي، خو د اوکراین د جګړې له کبله د پناه غوښتونکو کارونه پر ټپه ودرېدل. متین خپرونې ته ویلي چې یو بل افغان دی په اوکراین کې د جګړې په لیکو کې د جنګېدو لپاره استخدام کړ.
د دې پورسته برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې تاسو ازادي رادیو ته را استولې دي.
زه نه خبر کوم د مسلم باغ د کیم په ځخه چې د ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کیږي. نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده، نه نړۍ، نه پاکستان، نه افغانستان یو چا خبره نه کړې. دا کارډونه سمت را کړ شوي دي، موږ بیا منل کیږي نه، موږ بیا کوم چاره وکړو. تلګي خو د خوارو له خوا بیرته راتلل نه زوري هم نشته دی. خوندې دوی دا ولې زموږ کارډونه نه منل کیږي؟ د پاکستان د حکومت څخه موږ دا خواهش دی دا زموږ کارډونه دی ومنل شي، ځکه چې موږ په دې ملک کې اوسېږو. په هغه کې هر څه نوشته دي، سبا پکې نوشته ده، ضلع پکې نوشته ده، اساسي پکې نوشته ده، ځای به اوسېدل پکې نوشته ده. باید څه ښه زموږ کارډونه ومنل په دربار کې مستل ډېر مشکلات دي.
زه تاج محمد نورزین د دوبۍ څخه زما یو نظر د اوسنۍ حالاتو د افغانستان په حساب چې شیخ صاحب یو بیان خپره کړی او ویلی وو چې مطلب جامعان دې موږ په رسمیت وپېژني. زما داسې نظر دی چې جامعان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پېژني، خو هغه خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسي شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ په رسمیت وپېژني هغه نه پېژني. د نجونو مکتبونه د یلان وکړي، موږ په نوروز کې خلاصو دا سرویس پکې دي. نوروز ته ارسو دي هغه باندې کې دي. د نجونو د مکتب سیستم دوی نشي برابر نه خلاصې نه پریږدي. بل خبره دا ده چې په دارسنوي کې ویل کېږي چې سمي سعادت مخنۍ حکومتي جنرال اعلان کړی دی چې زه بیا راځم او دا خلګ راټولوم او بیا جنگ د تشرو کې. البته خو سم جنگ ستا هغه شاعر وای بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نه مخوانه. یو نیمبند حکومت اوس راغلی دی، نیمبند سول راغلی ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې بیا دې پر اور باندې پیترول نه اچوي، بیا دې بدبختي نه جوړوي. پر مشرانو د طالبانو دا زموږ غږ دی چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي. د کمو سوای کمو نه سوای وروره، کم کسان چې پوهېږي اوس سره هغه راولي. که بیا جنګونه شروع سوه، بیا بدبختي جوړه سوه، دا جنګ به بیا نه سره ټولېږي. دا واري که جنګونه شروع سوه، دا وطن مطلقاً تغذیه کېږي. نو زما تقاضا د مشرانو څخه دغه ده، د طالب مشرانو څخه چې د دنیا سره تعامل وکړي، د خپلو خلکو سره تعامل وکړي، را وغاړي، لویه جرګه را وغاړي، ټول پوښتنه وکړي. مګر تی نه وایي چې موږ د خلکو په مابین کې خلک ټول زموږ سره دي، خلک زموږ شاته ولاړ دي. خو که خلک شاته ولاړ د سازمان ملل تر نظارت لاندې، ټول پوښتنه وکړي، نظر پوښتنه وکړي، انتخابات وکړي، له هغه لویه جرګه را وغاړي چې مشروعیت درکړي ستاسو حکومت ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې خبرونه مطالب هم دومره وو. زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ او د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واورئ. ساعت